دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ملکی خدماتو له کارکونکو څخه غوښتي چې باید خپل صورت او سیرت د سنت مطابق برابر کړي او خزینه کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې اسلامي حجاب مراعات نکړي له دندو څخه بل رشي. دغه وزارت ویان صادق عاکف مهاجر نن خبریالانو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې د یاد وزارت چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت توصیه نامی کلیو او پراختیا او بو او انرژی وزارت له ملکی مامورینو سره شریکی کړی دی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت همدارنګه زیاته کړي دغه توصیه نامو په اساس کم عمره او ګیره نه لرونکي کسان په دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري او ادارو ته د بی حجاب خوځو نوتل منه دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو وجهي صندوق د ارزونو او راپورونو له مخې سکل په افغانستان کې 3,200,000 کوچنیان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. د یونیسف افغانستان د خوړنې برخې مشره میلانی ګلوین په خپل ټویټر لیکلي سخت خوارځواکۍ د وقایع وړ ده خو له عاجلو مرستو پرته کوچنیان له اوږدې خوارځواکۍ یا ان د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. د افغانستان د اقتصادي برابرېدو په ټوله کې د دغه هیواد څخه باندې 3,000,000 اوسیدونکي له لوږې سره مخ شوي چې د پام وړ برخه یې کوچنیان جوړوي. د اسلامي همکاریو سازمان غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو تر څنګ له افغان بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبر پاڼه کې ویلي د خونې چارواکو د اسلامي همکاریو سازمان د سرې میاشتې له ځانګړي استازي سره تېره ورځ ناوخته په کابل کې تر لیدنې وروسته په ورته نورو مسایلو هم خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې د اسلامي همکاریو سازمان د سرې میاشتې ځانګړي استازي عمر تحصیلي افغان بزګرانو ته د مالدارۍ د عصري کرنیزو فارمونو جوړولو او اوبو لګولو په برخه کې د مرستو ژمنه کړي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي افغانستان د خپل پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار پرون په خپل ټویټر باندې دې مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یوه داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت دې مسالې ته اشاره کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري شوي. سیګار زیاته کړي چې د اشرف غنی ادارې په 2000 کال کې له یوې پولنډي کمپنۍ سره د 100,000,000,000 افغانیو په ارزښت د نویو پیسو د چاپ تړون لاسلیک کړی. د افغانستان بانک چارواکو لا د دغه تړون د دوام په اړه یا دا چې پیسې به چیرته چاپوي څه تفسیره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اروانو ورځو کې پر کتنه موافقه کړي. ولسمشر بایډن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین له احتمالي بریډ راوګرځوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جنساکي پرون په یوه اعلامیه کې وویل که پر اوکراین یرغل نه وشوي بایډن به د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر خبرو وروسته سره وګوري. په پام کې ده د امریکا او د روسیې د بندنیو چارو وزیران راروانه پنجشنبه سره خبرې وکړي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د اوکراین د کړکېچ په اړه خبرې کړي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون د اوکراین پولې ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د علتونو په تړاو د نظر اختلاف درلود خو په اروپا کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره د ډیپلوماټیک فشار د مثمر واقع کېدو هیله پیدا شوي. د سولې د خبرو غوښتنه داسې وخت شوي چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د توغندیو د لګېدو خبره کړي. هغه هم وروسته له دې چې بیلتون غوښتونکو له دغه سیمو د خپلو ځواکونو د ایستلو او د هغوی د منسجمولو اعلان کړي. په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په روسیه کې ډېره امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړي چې له دغه هیواده احتمالي وتلو ته چمتووالی ولري. په دې اړه زما همکار راپور راکړي.
دغه سفارت د خبرداري د روسي د اهدافو ناسرګندو غوښتنو ته په پام داسې وخت کې ورکړي چې غربي حکومتونو ویلي په یوکرين د روسي يرغړ ډېر زر پیښیدونکي ښکاري. د سفارت په باینده کې ویل شوی دی چې د مسکو په ګاردون په سنت پیټرسبرګ او د اوکرين پولې ته څیرمه په لنجمونو سیمو په پولرنځیو د ریلګاډو او میټرو په تمځایونو او نورو عمومي ځایونو د خلکو راټولېدو په مرکزونو د حملو تهدیدونه شته. د روسیې د بهرنیو چارو ویاند ویل چې امریکایي چارواکو د احتمالي حملو د ګواښ په اړه خپل اطلاعات له روسیې سره نه دي شریک کړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې د دغه هیواد د یوې جنگي جټ تیاری د لوېدو له امله درې کسان وژل شوي. د امریکا سخت جټ تیاره چې د ایران پوځ ورڅخه استفاده کوله نن د دغه هیواد په لویدیز تبریز ولایت کې لوېدلې ده. د ایران تسنیم خبری اژانس ویلي چې جټ تیاری په یاده سیمه کې د یوې مدرسې له دیوال سره تر لګېدو وروسته سقوط کړی. یاد خبری اژانس همدارنګه ویلي چې په دغه پیښه کې د الوتکې دوه پیلوټان او یو ملکی وګړی وژل شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
دا افغان خبريالانو او رسنیو د فدراسیون چرواکي وایي چې افغانستان کې خبريالان او رسنۍ د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، کول سره لازم مرسته ونه شي او کېدای شي ته راتلونکو شپږو میاشتو به ډیرې نورې رسنۍ هم وتړل شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د رسنیو ملاتړ کوي، خو رسنۍ دې هم د رسنیو د قوانینو مطابق خبرونې وکړي. پام وکړئ، د اکرام شنواری دی رپورټ ده.
د افغان خبريالانو او رسنیو د فدراسیون چارواکو د دوشنبه په ورځ کابل کې یو ګډ خبري کانفرنس ویل چې افغان خبريالان او رسنیو د ډیرو ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو لوی ستونزه اقتصادي ستونزه ده. که پر وخت یې ګامونه خوړل شي نو کېدای شي تر څنګ شپږ میاشتو به د ګوتو په شمیر د رسنیو پرته نورې رسنۍ هم وتړل شي. دغه فدراسیون یو چارواکي حجت الله جاوید مجددي ویل چې فدراسیون یو طرحه برابره کړي چې په کې د رسنیو پر ځای مخامخ خبريالانو سره په مرستو ټینګار شوی دی.
زموږ سرنه خی چې نړیوال بنسټونه او د افغانستان اسلامي امارات هغه طرح چې موږ ورته وړاندې کړی دی چې یو خو اسلامي امارات رسنۍ باندې هغه ټکسونه چې وچات ټکسونه دي د برق د برخنا ټولې دغه حل ونه کی او بل خو نړیوال بنسټونه خبريالانو ته ماش ور نه کی رسنۍ نورم بنديږي، یوازې سو محدود رسنۍ په مرکز کې پاتې شي سو خبريال سره.
د غهیز د لیکوالو ژورنالستانو ټولنې رئیس او د فدراسیون غړي سردار محمد د درخیل د دې غونډي د پریکلیک د لوستلو پر مهال د ملګرو ملتونو د اسکو ټولنی او اروپي ټولنی په ګډون نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې خبريالانو د ماشونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه نوې تر سره شوې چیړنې ښیي چې په لویه کچه فعال رسنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که اسلامي امارات او نړیوال رسنیز بنسټونه او یا هم د بیان ازادۍ تړی هیوادونه دلته د رسنۍ او خبري اعلانو ستونزو ته پام ونکړي نو ډېری رسنۍ به د بدنیدو لګواښ سره مخ شي.
د خبري اعلانو د شورا رئیس سپیس برګزی وی چې طالبان د حکومت چارواکو سره خبري کوي تر څو پر رسنۍ باندې شته محدودیتونه کم کړي او هم پر رسنۍ کې د خود حضور زیات شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خبرونو سره د رئیس عبدالحق حماد دی کانفرنس ته ویل چې حکومت په افغانستان کې د بیان او رسنۍ ازادۍ ته ژمن دی. هغه ویل چې په افغانستان کې د پیښو اقتصادي بحران څخه رسنۍ هم ډېر زیان لیدلې دي.
لومړنۍ علت دا ده چې ډېری خبري نگارانو د دې موقع څخه په استفادہ چونکه بهرنیانو خپل دروازې د ژورنالیستانو د خبرنگارانو په مخ پرانیستلې او هغه تشویق کړل، هغه ته ایمیلونه راغلل، هغه ته میسجونه راغلل، هغه نه غوښتنه وشو چې تاسو راشي. د ډیرو رسنیو کارمندان د هغه مسؤلین دوی هیواد پرې خو دولاړل، رسنۍ سقوط شوې. یو د علت دویم علت عمومي اقتصادي بحرانو. اقتصادي بحران لکه چې د جامعي او د اجتماع ټول اړخونه متضرر کړي دي، رسنۍ هم متضرر شولې. دریم شی چې ځینې خلک وایي چې دریم علت هم شته چې رسنۍ ورسره متضرر شوي دي، چې هغه د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت یا د هغوی طرف ته دی. له دې څخه ورونو زه تاسو یو بحیث د اسلامي امارت یو مسؤول تاسو ته اطمینان درکوم چې اسلامي امارت رسنیو ته د یو ارزښت په سترګه ګوري او د یو ضرورت په سترګه ګوري.
عبدالحق حماد دا ومنله چې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته هم ځینې مشکلات د رسنیو په وړاندې راولاړ شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې دا ډول ستونزې د ناسم تفاهم زیږنده ده چې د پخوا پرتله ډېرې کمې شوي او د وخت په تېرېدو به پاتې ستونزې هم هوارې شي.
د یو جهت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ګروپ چې ټول عمر پټ وخت تیر کړی وي، ټول عمر یې کوشش کړی وي چې خپل تصویر چاته ونه ښیي، ټول عمر یې کوشش کړی وي چې خپل اواز چاته ونه ښیي، هغه بیا یو داسې نورمال حالت ته راتلل چې هغه دې بیا د رسنیو سره خبرې هم وکړي، رسنیو ته د خپل تصویر هم ور وښیي، دا یو څه زمانګیر دی.
ښاغلی حماد ویل چې تېر حکومت د رسنیو قانون نافذ دی او څه کوي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې پرتې ستونزې ژر حل شي. هغه له رسنیو وغوښتل چې د همدې قانون په چوکاټ کې دې خپلې خپرونې عیارې کړي. افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت واک ترلاسه کولو او د سیاسي بدلون وروسته د یوې شوې سروې له مخې په دغه هېواد کې 30% رسنۍ تړل شوي، 80% ښځینه او 60% نارینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي.
دا امریکا غ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا غ آشنا رادیو اوریدلی سي.
نړیوال مالی او مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې ښولې دي. د اسیا پراختیايي بانک وایي چې کېدې شي په افغانستان کې په لنډمهال کې د وزګارۍ کچا سبان دي 40% زیات شي او د کورنیو مصارف 40% کم شي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلالزی په دې رپورت کې اوري.
د آسیا پراختیا بانک په داسې حال کې اندېښنه کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی هم اټکل کړی چې په افغانستان کې به د نارینه وزګاری په 2019 کال کې له 15.2% څخه په 2022 کال کې 9% ته ورسیږي. دغه پروګرام اټکل کوي چې په افغانستان کې په 2012 کال کې کلنۍ سرانه عاید $650 و چې په 2020 کال کې $1500 ته راټیټ شو، او په 2022 کال کې اټکل کوي چې دا شمیر $350 ته راټیټ شي. د افغانستان بانک په خوانې سرپرست خان افضل اډوال وایي چې په لنډ وخت کې د وکړ کې د مخنیوي لپاره باید او مهاله بحران رامنځته نشي.
په داسې حالاتو کې هم دام یو خان نقطه ده چې مونږ وایو چې ولې د حکومتونو بیرته د افغانستان د دې چینل لاندې لارې نه چینلایز کیږي یا لیګول کیږي، تاسو دغه احتمالي مشکلات ته پیشبینو وستو او هدا اقل کم تر کم مشکل سره افغانستان مواجه کو. دا سینه چې د موقت مشکل حل کولو لپاره مونږ یو غټ بحران زیږنده وو.
یو ان ډی پی په نومبر میاشت کې اټکل کړی و چې د افغانستان نورمال کلنۍ سرانه عاید په 2020 کال کې له $1 میلیارډ څخه بیا په اگست کې وخت د طالبانو لرسیدو پوري $1.4 میلیارډ ته راټیټ شو. دغه پروګرام خبرداري ورکوي چې اساسي اقدامات ونشي حالت تر دې هم خرابېدلی شي. بلخوا یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو دولتي ښوونځیو ښوونکو څخه د 2 میاشتو لپاره مالی ملاتړ کوي. یونیسف وایي دغه ملاتړ د اروپایي اتحادیې له طرفه تمویلیږي چې د میاشتې د سلو امریکایي ډالرو معادل افغانۍ به په ملي کچه د دولتي ښوونځیو هر نارینه او ښځینه ښوونکو ته چې په مجموع کې شاوخوا 1.4 میلیارد تنو ته رسیږي ورکړل شي.
لمیاشتو به سباتای او ستونز ورسته اوس خوخلو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د ښوونکو لپاره بیړنۍ ملاتړ چمتو کوو. هغه ښوونکو چې د ماشومانو د زده کړې او ښوونې روزنې د دوام لپاره له هیڅ ډول هلو ځلو څخه ډډه نه کړي.
یونیسف همدارنګه ټینګار کوي چې دوی په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د ملاتړ لپاره څه باندې $250 میلیون ته اړتیا لري. یا سازمان لمرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. او یو شمیر اقتصادي کارپوهان په لنډمهاله توګه د افغانستان د معارف مالی ملاتړ د مشکل د هواري اساسي لار نه بولي.
دا د مساعدت کانال چې ده دا ډیر یو ډیر بیا اساسه کانال ده. دا خو د ماقته د ایمرجنسی لپاره استعمالیږي، اما نظام د مالیمینو نظام د مامورینو دا یو پایدار دی، دولت د سیستم یو برخه ده. نو بیا ته دولت اگنورول او معلم ته مشور کول دا دواړه بیا په عاجله توګه خو به یو چاره وسی، اما په دوامدار توګه بیا مشکل ده.
د طالبانو د معرف وزارت وایاند وای چې په سړو سیمو کې د انجونو او هلکانو کوونځي د حمل میاشتې په لومړۍ نیټه پرانستل کېږي او د انجونو د تعلیم لپاره طرحه جوړه شوې ده.
د دې طرحې په اساس د انجونو او هلکانو مکاتب بیلوي، که د مکاتبو بیلوالی ممکن نه و د دوی درسي وختونه به بیلېږي، درسي ټولګۍ به سره بیلوي، نارینه شاګردانو ته به د نارینه استاذانو لخوا درس ورکول کېږي،
خغلی ریان زیاته کړی چې د اوس لپاره د افغانستان د پوهنې د نصاب د بدلیدو لپاره کومه طرحه نشته، خو په راتلونکي کې د محتویاتو د تقویت لپاره ځینې بدلونونه کیدای شي رامنځته شي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د تیر دوشنبه په ورځ ترګری په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د کمیټې په کلنۍ غونډه کې د پاکستان، هند، افغانستان د خاورې نه په استفادې په پاکستان کې په ترګریزو فعالیتونو تر سره کولو تورن کړی. پرانی هم پاکستان ورته تورن لګولې کې پاکستان دا ډول تورن ولګوي دا به د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو سره اغیز ولري. په دې رپورت کې زما همکار احمد الله ارچوال دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د دغه کمیټي چې سکالي هند مشري پر غاړه لري سګانې غونډه د پاکستان او هند د یو بل پر وړاندې د ترهګرۍ څخه د ملاتړ د تورونو په یو لړزي جګړه واوښتله.
پاکستان هاز بین ا وکټم اف ټیریزم.
په تیرو څو کلونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا لیست شوي ترهګرو ګروپونو لکه جمعیت الاحرار او تحریک طالبان پاکستان د باندنی ملاتړ په مټ د افغانستان څخه په پاکستان کې د پوځي او ملکی اهدافو پر وړاندې په سلګونو بریدونه کړي دي. مونږ ټول پوهیږو چې څوک د ملګرو ملتونو له خوا د ترهګرو په لیست کې اچول شوي ګروپونو ملاتړ کوي.
بلخوا هند پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته د وسلوالو او د افغانستان څخه په تر لاسه شویو وسلو لیک ډول تورن کړي.
پچھلے ایک سال میں سیز فار انڈرسٹینڈنگ ہونے کے باوجود
مونگ دا سے وسلے دے سارنے وسائل او مہمات دے وسلے والو سر نیولی چھ پخوا ندی لی دل شوی او دو وسلو سر ورت دی چھ پا افغانستان کی دے امریکائی اسکرو دے وطلو پر محال او تراغی بروس تا لی دل شوی.
دے پاکستان او ہند لخوا دے یو بل پر اولان دے افغانستان دے خاور کاراول نوی خبر ندے. لدی وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د پاکستان د کورنوي چارو وزیر هم د هند له خوا د افغانستان د خاورې د دوی پر خلاف د کارولو اداري کړی. خو څېړونکي وایي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ ستونزه ده.
I think it serves the interests.
هغه تر هغه چې په پاکستان کې بدون کبي خای په نور ځایونو کې میشتوي خو د ورځې په پای کې دوی چې تر ډېره بریده په دې بریدونو کې ککړ دي پاکستانیان دي. زماره نظر خای د ملت پال او سیاسي ملحوظات ول عمله د پاکستان دولت دا غواړي چې د دوی په خاوره کې زیږیدل تر هغه ری مسؤلیت پر نور باندې ورواچوي.
معلومه نه ده چې پر تحریک طالبان د افغانستان د طالبانو د تحریک فشار به کومه پایله ولري او کنه. پوښتنه دا ده چې طالبان به پر تحریک طالبان فشار راوړي.
زه فکر کوم طالبان تر وبریده پر تحریک طالبان پاکستان د فشار راوړلو ته زړه کوي او له هغه زیات نه، او په دې اړه چې ریښتیا هم طالبان پر تحریک طالبان باندې فشار راوړل غواړي او کنه، هم تر وبریده د طالبانو په کړنو کې تناقض موجود دی. د دې لامل دا دی چې په عادي طالبانو منځنۍ کچې او آن د طالبانو په مشرتابه کې د تحریک طالبان څخه او د دوی په وینا د دوی له جهاد کولو څخه ملاتړ موجود دی.
د دې سره سره چې افغان طالبان د تحریک طالبان سره خیاړي کې لري، خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د فطرت له امله خای پاکستان پر طالبانو مخامخ فشار را نوړل شي.
Seeking to absolve itself.
زه فکر کوم چې پاکستانیان او طالبان یو پر بل باندې زیات متکیدی، دوی یو بل ته زیات اړتیا لري. طالبان د پاکستان ډیپلوماټیک ملاتړ ته چې پاکستانی دوی ته ورکوي اړتیا لري. پاکستانی طالبان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره تر ټولو ښه وسیله ګڼي. دوی د پاکستان لپاره یو پانګه ده.
خو بیا هم په دې اړه چې خای پاکستان به د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پر وړاندې پوځي عملیات وکړي، په هان یو خلدي.
همدارنګه زما باور دا دی چې پاکستان خای آن د افغانستان په خاوره کې په ختیځ کې د ډرون بریدونو په ګډون پوځي عملیات وکړي.
باور دا دی چې د پاکستان دغه ډول بریدونه به د طالبان او پاکستان اړیکې ترنګلې کړي.
که د پاکستان لخوا د افغانستان په دننه کې د تحریک طالبان پر وړاندې زیات بریدونه وکړي، دا به د طالبانو سره د پاکستان په اړیکو کې یقینا ترنګلتیا رامنځته کړي. دا ځکه چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان عملیات نه غواړي.
طالبانو په وار وار ویلي چې چاته د نورو پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. خو اندېښنه دا ده چې که د پاکستان او هند ترمنځ د تورونو لړۍ دوام ومومي، ښایي افغانستان به یو ځل بیا د هند او پاکستان د سیالۍ په ډګر بدل شي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1299 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هارس په اروپا کې د جګړې د پیل کېدو د قوي احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. میرمن هارس له خلکو غوښتي چې د دې مسلې په اړه ژور فکر وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې
اورئ. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هارس د یکشنبې په ورځ د مینیخ د امنیتي غونډې په ترڅ کې ویلي چې په اروپا کې د جګړې د پیل کېدو قوي احتمال شته.
موږ د خپل اصول او موخو په اړه روښانه دریز لرو چې باید له خپل متحدینو سره همغږي ووسو. غوښ شئ موږ په اروپا کې د جګړې د احتمال په اړه غږیږو. هدف مې دا دی چې یوه شیبه فکر وکړو او درک کړو چې د څه په اهمیت خبرې کوو.
میرمن هارس ویل چې اوس هم کېدای شي چې له ډیپلوماتیکو لارو چارو پر اوکراین د روسیې د یرغل مخه ونیول شي. د امریکا په شمول لیدوسو هیوادونو خبرداري ورکړی چې روسیا پر اوکراین یرغل کوي او دغه هیواد یې له دریو خواو د 150,000 پوځیانو په ډیره کولو سره محاصره کړی ده. روسیې د شنبې په ورځ په بیلاروس کې داسې راکټونه ازمویلې دي چې اټومي سرو کې انتقالولی شي. د اوکراین ولسمشر د شنبې په ورځ ویلي چې هیواد یې د هر ډول حالاتو لپاره چمتو ده.
تابوتونو کې پریوتو او د بهرنیو پوځیانو راتلو ته مونږ چمتو نه یو. مونږ به پر چا برید ونه کړو، خو مونږ هر څه ته چمتو یو، البته چې مونږ بې پروا نه شو پاتې کېدلای.
امریکا او ګڼ نور اروپایي هیوادونه له څو میاشتو راپدې خوا وایي چې روسیا پر اوکراین د یرغل لپاره بندوبست کوي. مسکو دا ادعا نه مني. دلته د امریکا په دنور ایالت کې د اوکراین د حکومت پلویانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د هغه انقلاب کلیز المنځلې چې په ترڅ کې اته کاله مخکې په اوکراین کې د روسي پلو حاکمانو نظام ختم کړی شو. مظاهره کوونکو د اوکراین د اوسني وضعیت په اړه سخته اندېښنه ښودلې ده.
په نیوزیلند کې پروانه اونۍ کې د کووډ 19 وبائی وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د سیډنی نه د خبریال فلمور سره د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
په نیوزیلند کې هر ورځ په اوسط ډول د کورونا د 19 د اومیکران نوا ویروس 2000 پیښې ستیږي. خو د روغتیایي چارواکو په وینا د یکشنبې په ورځ د کپ لومړۍ نیټه د دغه وژن کې ساري ناروغۍ 2502 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې. سلطنه ناروغان په روغتونونو کې بستري شوي دي، خو ډاکټرانو ویلي دي چې د یو ناروغه روغتیایي حالت هم ډیر خراب نه دی. وړم کال د کورونا د 19 وبائی ناروغۍ له خپرېدو وروسته چې د نیوزیلند حکومت د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې د بندیزونو د لګولو او د سرحدونو تړلو په شمول کوم سخت تدابیر نیولي په ټوله نړۍ کې بې ساري ګڼل کیږي، او له همدې امله د کورونا د 19 وبائی ناروغۍ نه تر زیاته حده پورې خوندي وو. د نیوزیلند صدر اعظم میرمن جیسیندا اردرن وای چې هیواد یې اوس د 19 د وبائی ویروس په یو نوي بحراني حالت کې د داخلېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې اوس په نیوزیلند کې د کووډ د اومیکران نوا په پوره سرعت د خپرېدو په حال کې دی، نوموړي له ټولو خلکو نه غوښتل چې ژر تر ژره د کووډ 19 د واکسینو دویم ځل ستنی ولګي.
ګیر ا بوستر اف یو هیونټ اوریډي.
کبوستر د واکسین دویم ځل ستنه یا مو نوی لګولی وای لګوي. په داسې حال کې چې په نیوزیلند کې 1.9 میلیون خلکو لا د مخه دویم ځلې واکسین کړي، 1.2 میلیون نور خلک چې باید کړی وي تر اوسه نه دی کړی. دا خبره بالکل څرګنده او روښانه ده چې کار لا بشپړ شوی نه دی. دا د اومیکران موجود دی او زموږ کورونو ته داخليږي. د خپل ځان او نورو هغه کسانو د ژوند د خوندي کولو په خاطر بوستر لومړیتوب بوستر وکړي چې په هیګي په ناروغي باندې د اختکېدو امکانات ډیر دي.
تر دې دمه د نوی زیلند د ټول نفوس نږدې په دریو کې دوه برخو خلکو د واکسینو د مزلستنې لګولې دي، خو صدر اعظم یې هغوی وهڅول چې د مزلستنه هم ولګي. د آکلند د پوهنتون لوړ پوړي محققه او څېړونکي ډاکټره سمنتا مارش په دې باور ده هر څومره چې د اومیکران د ویروس مثبتې پیښې زیاتېږي هغومره به د ناروغانو شمېر هم زیات شي.
When Omicron really takes
کله چې نیو زیلند د اومیکرون تر ولکې لاندې شي او همدا اوس ګورو چې په آکلند کې د خپرېدو په حال کې دی، خو نورو برخو ته لا تر دې دمه خپور شوی نه دی. تاسو پوهیږئ چې نیو زیلند دومره زیاتې پیښې تر اوسه نه لري څومره چې موږ یې لرو. وضعیت یې غیر عادي دی او که اومیکرون مثبتې پیښې همدغسې لوړې شي یو تباه کوونکی حالت به رامنځته شي. زما په نظر هر څومره چې دې حالت ته ورنږدې کیږو هغه همره ورسره دا واقعیت جوتیږي.
یو دم د اومیکران په مثبتو پیښو کې د زیاتوالي باوجود د نیو زیلند حکومت په پام کې لري چې په محتاطانه او تدریجي توګه خپل سرحدونه چې د 2000 میلادي کال په پسرلي کې تړلي وبېرته پرانیزي. نیو زیلند چې د جنوبي پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري ټول نفوس یې 5 میلیونو ته رسیږي او 4 نوي په 100 کې خلکو د کورونو نس دویم زیلستنې لګولې دي. د کوئرنونس د اوبای ناروغي د خپرېدو راهسي 350 کسان مړ شوي دي او په مجموعي ډول 1.5 زره مثبت پیښې تثبیت شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان په کچه د هغو کورنیو شمیر د 0.5% هم کم شوی چې ماشومانو ته د واکسین د وهلو انکار کوي. نور حال د لیمی امرخیل پر رپورت کې.
افغانستان کې د پولیو د منځوړلو د بیړنی مرکز چارواکي وایي چې د 3 میلادي کال د لومړۍ درې میاشتې په نسبت سکل د پولیو واکسین پر وړاندې د انکار کورنیو شمیر کم شوی دی. د پولیو د منځوړلو د بیړنی مرکز مسؤل ډاکټر نیکول شامومن امریکا غږ ته وویل چې تیر کال د مارچ میاشتې پورې شاوخوا 50 زره داسې ماشومان د ټول هیواد په کچه له واکسینه پاتې کېدل چې کورنۍ د پولیو له واکسینه انکار کوه، خو اوس دا شمېر راکم شوی دی.
ټولنه کمرغه په هیواد کې د هغو ماشومانو په شمېر کې خورا زیات کموالی راغلی دی چې کورنۍ د واکسین کولو څخه انکار کوه. د بیلګې په توګه د 13 میلادي کال کې 2020 کال کې د جنوري د میاشتې نه تر مارچ تر میاشتې پورې شاوخوا 50 زره ماشومان له واکسین څخه پاتې کېدل چې البته کورنۍ له واکسین څخه انکار کوه یا ریفیوزل و.
د نوموړي په وینا په خلکو کې کم پوهاوی او ناسم تبلیغات هغه څه دي چې له همدې یو شمېر کورنۍ غړي د پولیو واکسین پر وړاندې حساسیت ښکاره کوي.
علت یې په واکسین باندې بې باوري، منفی تبلیغات د واکسین په ځای د فوهې یا د خلکو د سواد کچې د ټیټوالی مهم علتونه دي.
له بلې خوا د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکي عائشه چې یوه مور هم د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې خپل اولادونه د واکسین په اړه د ناسمو تبلیغاتو له کبله هم داسلو شوي دي.
د ما ټول اولادونه کلونه مخکې بغیر د پولیو د واکسین نه لوی شول. علت یې دا و چې زموږ په سیمه کې ډیر زیات منفي خبرې درلودې د پولیو د واکسین په هکله. د منفي خبرو زما د اولادونه او زما د کورنۍ په مغز باندې ډیر منفي تاثیرات درلودل. د دې لپاره مې اولادونه د پولیو د واکسین څخه به برخې پاتې شول، خو سر باندې پښیمانه يم.
د یادونه ورده چې د کابل په شمول د هیواد په ځینو لري پرتو سیمو کې لا هم یو شمېر کورنۍ د ناسمو تبیرونو ښکار ګرځېدلې او خپل کوچني ماشومان ته د پولیو واکسین نه تطبیقوي چې وخت نا وخت د پولیو د مثبتو پیښو سبب ګرځي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. مو ستاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.